آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
مشر اشرف غنی د اطلاعاتو فرهنګ او عدلی وزارتونو ته دوه نور وزیران معرفي کړل. د امریکا ولسمشر د یو دیرش کسیز هیات سره سعودي عربستان ته ورسېدو او د اسلامي دولت ډلې ویلي دي چې دوه برمته شوي کسان به ډېر زر وژني. روغ جوړی په ټول هیواد کې او یا زره بې ځای شوي کورنۍ شته دی چې تر دې د مۍ د ژمي دپاره ډېرې کمې مرستې ترلاسه کړي دي او په پېښور کې استادانو ته د سپکو وسلو چلولو دپاره روزنه ورکولی کېږي. په دې هکله رپورټونه او مرکې د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس عاشق الله رحیم زوی او زنظرانه یوسف صحیح درته خبرونه وړاندې
کوي. السلام علیکم. د ولسمشر اشرف غنی دوی مرستیال محمد سرور دانش نن عبدالباری جهانی د اطلاعات او فرهنګ او نجیب اقا فهیمی د عدلی وزارت د کاندید وزیرانو په توګه ولسی جرګې ته معرفي کړل. له دې مخکې ولسمشر غنی د اطلاعات او فرهنګ وزارت آی سلطان خیری او د عدلی وزارت احمد سیار محجور نمولی و چې د دوګونی تابعیت د لرلو له امله ولسی جرګې دواړه رد کړل. د ولسمشر دوی مرستیال د ولسی جرګې د غړو نه وغوښتل چې د اساسي قانون له مخې د نمول شو وزیرانو ته د رای ورکولو لړۍ پیل او دغه چاره د زر تر زره بشپړ کړي. عبدالباری جهانی د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته نمول شوی دی چې د قندار ولایت په مرکز کې زیږیدلی او خپلې لومړنۍ زده کړې د دې ولایت په میرویس نیکه مکتب کې ترسره کړې دي او له هغه وروسته یې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي څخه د لیسانس سند ترلاسه کړی دی. جهانی په پښتو ټولنه او پوهنې وزارت کې دنده ترسره کړې او د غرض د کابل مجلې مدیر مسؤل او د افغانستان د تلویزیون د روزنې د عمومي مدیر په توګه هم کار کړی. ښاغلی جهانی د نږدې شلو کلونو لپاره په واشنگټن ډي سي کې د امریکا غږ په پښتو څانګه کې هم دنده ترسره کړې. جهانی په افغاني ټولنه کې نوموتی شاعر، لیکوال، څېړونکی او مورخ ته چې تر دې دمه یې لسکونه کتابونه لیکلي دي. د افغانستان ملي سرود هم عبدالباری جهانی لیکلی دی. د عدلی وزارت ته نومول شوی بیا نجیب اقا فهیم نومیږي. په کاپیسا ولایت کې زیږیدلی، د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي څخه فارغ شوی او په نړیوالو اړیکو کې ماستری لري.
افغان ځنګړو ځواکونو تېره شپه د قندهار په میوند ولسوالۍ کې 9 تنه د دولت وسلوال مخالفین وجلي او 4 تنه یې اسیران کړي. په جنوب کې د 215 قول اردو ویاند ډګرمن محمد محسن سلطانی امریکا غږ ته وویل چې د بند تیمو په سیمه کې ځانګړو افغان ځواکونو د کره استخباراتي معلوماتو په اساس دغه عملیات ترسره کړي. د زیاتوي چې په دې عملیاتو کې افغان لوري ته کوم زیان نه دی رسیدلی. په همدې مهال د قندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د یو پاکستانی په ګډون 4 تنه نور د دولت وسوال مخالفین د پولیسو د لوري نیول شوی دي. د قندهار د والي ویان سمیم خپلواک امریکا غږ ته وویل چې نیول شوی پاکستانی کس په سیمه کې برید کوونکو ته د ځانمرګو بریدونو او ماینونو روزنه ورکوله.
طالبانو په ویلامه کې هغه رپورټونه رد کړي چې وایي چین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره منګړتوب کوي. طالبانو په دې لامه کې د خبره منلې چې د هغوی یو هیئت چین ته سفر کړی، خو وایي چې هغوی د ګاونډیو او ځینو نورو هیوادونو سره د پخوا راهیسې د تګ راتک اړیکې لري. د طالبانو په لامه کې دا هم ویل شوي چې هغوی د سولې د خبرو په اړه خپل دریس نه دی بدل کړی.
مظاهره کوونکي چې د دې اونۍ په پیل کې د پاکستان په ډیرو برخو کې د برېښنا د نشتون په وجه په قهر شوي، نن د خیبر پښتونخوا په ټانک سیمه کې د برېښنا اکثره دفترونه لوټ او تالان کړل. دغه مظاهره کوونکو دفترونه لوټ کړل او اسنادو، میزونو او څوکیو ته اور واچو. پولیسو د مظاهره کوونکو د شړلو لپاره هوایي ډزې وکړې. چارواکو هم د دې عمل په جواب کې د یوې نامعلومې مودې پورې په لارینونو او غونډو بندیز ولګو.
د امریکا ولسمشر براک اوباما نن د سه‌شنبه په ورځ سعودي عربستان ته تللی چې دغه هیواد په خوانی پاچا شاه عبدالله ته د درنوي مراتب وړاندې کړي. پاچا عبدالله تیره اونۍ د سینه بغل د ناروغۍ له وجې د ریاض په روغتون کې سا ورکړه. سپینه ماڼۍ وایي چې د اوباما سره په دې سفر کې یو دیرش کسیز هیئت هم مل دی چې د حکومت پخوانی او اوسني چارواکي، د کانګرس غړي او د جمهوري ریاست 3 تنه پخواني جګپوړي چارواکي پکې برخه لري. د ملي امنیت سلاکار بنډارډ چې د ولسمشر باراک اوباما سره په دې سفر کې برخه لري خبریالانو ته وویل چې دغه هیئت به د سعودي د نوي پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره هم وګوري. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری، د مرکزی استخباراتو د اداری سی آی ای مشر جان برنن او د امریکا د مرکزی قمندانی قمندان جنرال لیلیوت آستن هم د هیئت غړي دي. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې اوباما او هیئت به یې د څلورو ساعتونو لپاره په سعودي عربستان کې تم شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه تاییده مورکو د امریکا د دفاع وزارت وایي کوردی جنگیالي اوس د سوریه د کوبانی خار 90% کنټرولوي او د اسلامي دولت د ډلې د یو ستراتیژیک هدف لاسته راوړلو مخه نیولې ده. د امریکا مرکزی قومانداني چې د اسلامي دولت د ډلې په ضد د نړیوال ائتلاف مشري کوي کوردی جنگیالو ته یې مبارکي ورکړې. پوځي چارواکي وایي کوردی جنگیالو په جدیت او قوت جګړه وکړه او دا چې د کوبانی د لاسو ورکول د اسلامي دولت د ډلې لپاره یو لوی ناکامي ده. کوردی جنگیالي چې د امریکا هوایي بریدونه یې ملاتړ کوي د سو میاشتو راهیسې د اسلامي دولت د ډلې نه د کوبانی د نیولو لپاره جنگي دغه خاص د سوریې او ترکیې په سرحد کې پروت دی. او یو کوردی چارواکي ویل د کوبانی اکثریت برخي روغتون اوبا برېښنا او خواړه نه لري.
خطرناک واوري او سختو بادونو د امریکا شمال ختیځ سیمې فلج کړي دي. د امریکا په شمال ختیځ برخو کې نن 1.5 سانتیمتر واوره اوریدلې او زیات کاروبارونه بند شوي دي. د هوا پیژندنې ملي ادارې په خوا ویلي و چې په نیویارک او نیوجرسي ایالتونو کې به د واورو سخت توپان راشي، خو دغه ادارې اوس په خپل تازه رپورټ کې ویلي دي چې په دغه سیمو کې یوازې د ژمي توپان د راتک امکان شته دی. د واورې دې توپان 40% کې امریکایان چې کارکونکي او محصلین پکې شامل دي په کور کې نه ولې دي. د ملګرو ملتونو عمومي دفتر چې د نیویارک په ښار کې دی نن تړل شوی دی، خو د اسهامو بازار بیا پرانستی و. د ماساچوسټ په ایالت کې بیا د واورې سره یو ځای سخت باد حمل و چې چټکوالی یې په یو ساعت کې 126 کیلومتره و. د ختی سواحل یو شمېر ایالتونه روډ آیلند، کنیټیکټ، مین او د نیویارک ځینې برخې لا هم د واورې د سختو پاند خطر لاندې دي. د فلایټ اویر ډاټ کام په نامه یو ویبپاڼه چې د الوتکو د پروازونو په باره کې معلومات راټولوي وایي چې د امریکا په ختیځ ایالتونو کې ټول ټال 4500 پروازونه لغوه شوي دي. په نیویارک، باسټن او یو شمېر نورو غټو ښارونو کې بیا اورګاډي هم بند دي او د خلکو نه غوښتل شوي دي چې دننه په کورونو کې پاتې شي.
پولیس وایي چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او وسوالو ترمنځ په ډزو کې دوه کسان وژل شول چې ګومان کېږي یاغیان دي. په سیمه کې د پولیسو جګ پوړي منصبدار عبدالغنی وویل چې پوځ او پولیسو ته د کشمیر د هندورا په سیمه کې د وسوالو یاغیانو د پټېدو د یو مرکز په حق له معلومات ورکړی شوی وو. عبدالغنی وایي هغوی د دغه کسانو د لټون په خاطر نن د سه شنبې په ورځ یو کلی ولټو چې ډزې پرې وشوې. دی وایي چې د یاغیانو سره یو ساعت جګړه وکړه. عبدالغنی وایي چې په دې یو ساعت جګړه کې دوه یاغیان، یو پولیس او یو پوځي وژل شوی دی. دوه پوځیان ټپیان شوي هم دي. تر اوسه نه ده معلومه چې دغه وسوال د کشمیر د کوم یاغي ډلې غړی و.
د جاپان د بهرنیو چارو د وزارت معاون یاسو هیدی ناکایاما نن وویل چې جاپانی مرکچیان به تر هغې د مذاکرې هڅې بندې نه کړي تر څو چې د اسلامي دولت د ډلې نه یرغمل شوی کینجی ګوتو را خلاص کړی نه وي. ښاغلي ناکایاما هیله څرګنده کړه چې دواړه ګوتو او یو اردنی پیلوټ به چې د سختدریزو وسلوالو سره برمته دي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. خو بل پلو بیا د اسلامي دولت ډلې په یوه ویډیو کې چې نن خبره شوې ده ویلي چې په راتلونکو 40 ساعتونو کې به دغه دوه کسان ووژني. په ویډیو کې یو ځل بیا غوښتل شوی دی چې په اردن کې بندي یوه میرمن که خوشې شي نو د اسلامي دولت ډله به هم دغه دوه کسان خوشې کړي. د دې جنجال د حل په برخه کې په حکومت انتقادونه زیات شوي دي. په همدې رواني ونې کې داسې یو نامعلومه ویډیو پیغام د انټرنیټ لارې خپور شو چې ویل کېږي غږ پکې د کینجو ګوتو دی او وایي یرغمل کوونکي د یوې عراقي ښځې ساجده الرشاوي خوشی کېدل غواړي. دغه ښځه په اردن کې په یو ځانمرګي برید کې چې 16 پکې وژل شوی و په لس لرلو تورنه او په اعدام محکومه شوې ده.
د اوکراین پوځ یو ویاند وایي چې د هیواد په ختیځه برخه کې د دوشنبې د ورځې را په دې خوا د امنیتي ځواکونو او سوالو یاغیانو ترمنځ په جګړې کې لږ تر لږه 9 عسکر وژل شوي او 9 ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشر په اوکراین کې د تشدد د زیاتېدو او د بشري حقوقو د سرغړونو په خاطر اندېښنه ښودلې.
او ورسته خبر ده په لیبیا کې چارواکي وایي وسلوالو کسانو نن د سه شنبې په ورځ په طرابلس کې په یو اسري هوټل برید کړی او ښایي چې هغوی به ځینې کسان یرغمل کړي وي. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو کسانو لومړی د کورنیسا د هوټل په دروازه کې د موټربام چاودنه وکړه او بیا یې د هوټل په کارکونکو ناتاره ډزې وکړلې. د لیبیا چارواکي وایي چې په برید کې 15 بهرنیان او د هوټل درې ساتونکي وژل شوي دي. د هوټل ته اکثره وخت سیاستمداران او د نړیوالو ادارو کارکونکي ورځي. یوه ډله چې ځان د طرابلس د ایالت اسلامي دولت ګڼي په ټولنیزو رسنیو کې ویلي دي چې د برید هغوی کړی دی. د همدې هوټل نه وسلوالو کسانو وړم کال د لیبیا